په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو د خبرونې ډېره برخه دو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو خو پیل د سات په خبرونو کوو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت نن د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. د سفارت تېر ماښام په یو ټویټ کې ویلي چې د تورخم دروازه به چې د یکشنبې له ورځې د مسافرو ترانزیت او سوداګرۍ پر مخ تړلې وه نن بیرته هم پرانستل شي. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا دغه دروازه پرانستل شوې کنه. که دا دروازه پرانستل شي دا وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ یو جګپوړي پلاوي کابل ته په سفر کې د تورخم دروازې په ګډون د طالبانو له چارواکو سره د دواړو هیوادونو اړوند مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی وایي د دې صندوق د جوړېدو له پایله د افغانستان شتمني شاوخوا 50 میلیون ډالره ګټه کړې ده. انوارالحق هدي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د افغانستان د امانت صندوق له پیسو هیڅ ډول لګښت نه دی شوی. د افغانستان بانک د کنګل شوې شتمنۍ 3.5 میلیارد ډالر د تیر کال په لړم میاشت کې په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدول شوې. دغه اندازه پیسې او 3.5 میلیارد ډالر نور شتمنۍ د یوې دعوال مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په امریکا کې کنګل شوې وه. په نیویارک کې یوې محکمې تازه پریکړه کړې چې پاتې 3.5 میلیارد ډالر به هم چې امریکا کې کنګل د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته نه ورکول کېږي. د نړیوالو کرکچونو ډلې آی سی جی خبرداری ورکړ چې د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو محدودیتونه او په وړاندې غبرګون کې د نړیوالو مرستو ناڅاپه بندېدل به د افغانستان وضعیت لا پسې خراب کړي. دغې ډلې نن پنجشنبه په یو نوي راپور کې ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د خپل شخصي باور له مخې او د خپل واک د ثابتولو لپاره نجونې او ښځې له زده کړې او کار کولو راګرځولې دي. په تیره دسمبر میاشت کې طالبانو له لوري په غیر دولتي موسسو کې ښځو پر کار بندیز ډېرې ماسې دې ته اړې کړې چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا ځینې برخې ودروي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د تاجکستان په ختیځه برخه کې نن د ریختر په کچه 6.8 درجې زلزله شوې ده. دغې ادارې ویلي دغه زلزله نن په سیمه ییز وخت سهار وختي په 5:30 دقیقو شوې او داسې ښکاري چې مرکزي افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان د بدخشان په لوړو کې تر ځمکې شاوخوا 40 کیلومتره لاندې و. دغې ادارې کل کړې چې ښایي دغې زلزلې خلکو ته دومره زیان نه وي رسولی. تر اوسه له تاجکستان نه د دغې زلزلې د اوښتو احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتیرش سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د بلینکن او ګوتیرش په خبرو کې به د اوکراین په ملاتړ او د دې هیواد د غلو دانو د صادراتو پر تفاهم لیک خبرې وشي. د اوکراین د غلو د صادراتو هوکړه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب عملي شوې ده. د فنلند ولسمشر وایي هیواد له سویډن سره په ګډه په ناتو کې د غړیتوب هڅه کوي. سویلي نینیستو پرون چهارشنبه وویل په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب تایید دوی په لاس کې نه دی. د ناتو د ټولو 10 غړو هیوادونو له ډلې یوازې ترکیه د شمالي اتلانتیک د تړون سره د فنلند او سویډن د یوځای کېدو مخالفت کړی. فنلند او سویډن تیر کال وروسته تر دې په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې د ازادي رادیو دوونیزې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. کابل ته د پاکستان د جګپور پلاوي له سفر وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت مسؤلانو نن پنجشنبه د تورخم لارې د بیرته پرانستو خبر ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل کابل ته تللي پلاوی د ترهګرۍ په ځانګړې توګه د تحریک طالبان پاکستان او داعش لخوا د زیاتېدونکو ګواښونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو لورو د دغو ګواښونو په وړاندې د اغیزناک مبارزې ژمنې وکړې. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
کابل ته د لوړپوړي پاکستانی پلاوي له سفر وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سر له نن پنجشنبه د تورخم لارې د خلاصون خبر ورکړی دی. د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ پلاوی پرون چهارشنبه کابل کې له لوړپوړو طالب چارواکو سره لیدکاته درلودل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی پلاوی د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د بهرنیو او دفاع وزارتونو له سرپرستانو امیر خان متقی او ملا محمد یعقوب مجاهد او د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره کتلی دي. دغه وزارت د چهارشنبه ناوخته یوه خبر پاڼه کې وویل چې د ترهګرۍ په ځانګړې توګه د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان او داعش لخوا په زیاتېدونکو ګواښونو خبرې شوې دي. خبر پاڼه کې راغلي دواړو لورو هوکړه وکړه چې د دغو ګواښونو په وړاندې به چې بېلابېل سازمانونه او ډلې رامنځته کوي مؤثره مبارزه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي دواړو لورو د کابل او اسلام آباد ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د همکاریو په زیاتېدو هم ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي دوی له خپل اړخه پاکستانی پلاوی نه په تورخم او سپین بولدک کې د افغانانو د ستونزو د حل او پاکستان کې د بندي افغانانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دوی غوښتنه وکړه چې تورخم او سپین بولدک کې د افغانانو ته د تګ راتګ لازمي اسانتیاوې رامنځته شي. خبر پانه که دغه راز راغلی ټینګار پر دې وشو چې د خلکو د تګ راتګ او سوداګریز مسایل باید له سیاست نه لرې وساتل شي. طالبانو د تېرې یکشنبې په ورځ تورخم دروازه وتړله او یوه ورځ وروسته یعنی د دوشنبې په ورځ په تورخم او د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو جګړه وشوه. طالبانو د تورخم د دروازې بندولو لامل د پاکستان له لوري د یو شمېر ژمنو نه عملي کول یاد کړي دي. طالبانو که څه هم تورخم کې د جګړې پیښېدل رد کړي خو ټولنیزو رسنیو کې د ډزو او له هغه ځایه د عامو کسانو د منډو ویډیوګانې خپرې شوې دي او پاکستاني لوري د خپل یو سرتیري ټپي کېدل هم تایید کړي دي. په همدې حال کې اسوشیتد پرس خبري اژانس وایي د طالبانو او پاکستاني پلاوي د خبرو اصلي تمرکز د تورخم پر وروستۍ لانجه او د دغې لارې د بندېدو د دوام پر اغېزو و. دغه آژانس د پاکستان د دو امنیتي سرچینو په حواله چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي دا خبره کړې ده. دغو سرچینو ویلي تیرو دریو ورځو کې چې تورخم لاره بنده شوې وه د پاکستان لوري ته د تازه میوو او سبزیجاتو په ګډون د سوداګریزو موادو 600 لارۍ بندې پاتې دي. پرون چهارشنبه کابل ته د پاکستان پلاوی له سفر وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وویل چې د پنجشنبې له سهاره به د تورخم لاره د خلکو او ترانزیت په مخ بیرته پرانستل شي. پاکستان د تورخم له لارې افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته سوداګریز توکي لیږدوي او د لارې بندوالي دواړو غاړو ته سوداګر اندېښمن کړي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول ضیاءالحق سرحدي اسوشیتد پرس آژانس ته ویلي د تورخم دواړو لورو ته قدم په قدم سوداګریزې لارې ولاړې دي. پاکستانی پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کړی چې پاکستان کې د پخوا پرتله امنیتي وضعیت خراب شوی. طالبانو که څه هم په وار وار ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به چاته ګواښ نه پیښېږي خو پاکستانی چارواکي وایي تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې خپل بریدونه پلانوي. بل لور ته بیا تېره اونۍ د ملګرو ملتونو یو راپور وښوده چې د القاعده تحریک طالبان پاکستان او داعش په ګډون بېلابېلې وسلوالې ډلې لا هم افغانستان کې فعاله دي. طالبانو په افغانستان کې د نورو وسلوالو ډلو موجودیت نه دی تایید کړی خو تازه یې منلی چې داعش یو ګواښ دی خو لویه ننګونه نه ده.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه ورځ 24 ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د نړیوالو کړکېچونو ډلې ICG خبرداری ورکړی چې د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو محدودیتونه او په وړاندې غبرګون کې د نړیوالو مرستو ناڅاپه بندېدل به د افغانستان وضعیت لا پسې خراب کړي. دغې ډلې نن پنجشنبه په یو نوي راپور کې ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د خپل شخصي باور له مخې او د خپل واک د ثابتولو لپاره نجونې او ښځې له زده کړې او کار کولو راګرځولې دي. په تیره دسمبر میاشت کې د طالبانو له لوري په غیر دولتي ماسو کې د ښځو پر کار بندیز ډېرې ماسې دې ته اړې کړي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا یې ځینې برخې ودروي. د جرمني د خبري اژانس راپور له مخې ICG په دغه راپور کې ویلي چې پر طالبانو اقتصادي فشارونه به اغېزمن نه وي ځکه هغه یوازې په دې هېواد کې کړاوونه په تیره د ښځو هغو زیاتوي. د نړیوالو کرکیچونو ډله په دې باور ده چې د ستونزې حل لاره دا ده چې د افغانستان په مهمو بنسټیزو تاسیساتو باندې پانګونه وشي، ځکه په اوس وخت کې د طالبانو بدیل نشته. د غراز ویل شوی چې اوس په دې هیواد کې پانګونه ارزانه، ځکه ده چې جګړه درېدلې او فساد کم شوی او په همدې خاطر پراختیایي پروژې دومره ګرانې نه پرېوځي. یو شمېر قراردادیانو له آی سی جی سره په خبرو کې ویلي چې اوس د بندونو پر جوړولو، د سړکونو په پخولو او د برېښنا مزو پر غځولو د 2021 کال مخکې په پرتله له نیمایي کم لګښت راځي، ځکه هغه مهال جګړې امنیتي لګښتونه زیات کړي وو او هم بډه اخیستل ډېر دود وو. په سویس کې د افغانستان امانت صندوق یو غړی وای د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د امریکا د یوې محکمې تر پریکړې وروسته د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو د استناف غوښتنه کړې، خو دی په دې باور دی چې بلاخره به دغه پیسې هم د صندوق ته انتقال شي. کله چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیر کال په فبروري میاشت کې پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنیو د 3.5 میلیارد ډالر دی د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته بیل شي، یوې محکمې په دې اړه څېړنه پیل کړه. د نیویارک ایالت د منهټن محکمې د سیشن بي پورس خپل پریکړه اعلان کړه او د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د پیسو ورکړه رد کړه. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی او د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې د مالیې پخوانی وزیر انوار الحق احدی تیر مخام ازادي راډیو ته وویل کته هم د قربانیانو کورنیو د استناف غوښتنه کړې، خو دوی تمه کوي چې دغه شتمني به بلاخره د امانت صندوق ته ولېږدول شي. زموږ همکار اسدالله لودین د ښاغلي احدی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر په اړه د محکمې حکم څومره مهم دی.
مرسته کولی شي، خو دغه داسې اقتصاد افغانستان ته څومره مرسته کوي، لکه مهمه خبره دا ده دغه پیسې د افغانستان د خلکو پورې اړه لري، د افغانستان مرکزي بانک پورې اړه لري، او دا په ناحقه نیول شوي دي او دغه خلکو مدیانو چې کومه دعوه کړې ده دا ډېره په ناحقه باندې ده. په فضل خدای دې چې اول محکمې هم د افغانستان د خلکو په ګټه فیصله وکړله، او اوس د دوهمې محکمې د افغانستان د خلکو په ګټه باندې تصمیمونه نو زمونږ دعوا ډېره قوي شوې ده. او خو نهایي نه ده، ځکه چې مدعیانو استناف طلب شوي دي، مدعیانو استناف طلب شوي دي، او بله محکمه به بیا په دې باندې دایرېږي. خو د افغانستان د خلکو موقف نسبت پخوا ته ډېر قوي شوی دی، ځکه دغه اخري حکم کې ډېر زیات دلایل هم ذکر شوي دي چې هغه انشاءالله چې د مدعیانو دعوا قوي ډول په قانوني ډول باندې سره ردوي. نو دا پیسې چې خلاص شوي 3.5 میلیارده د افغانستان د ضرورت لپاره ډېرې پیسې نه دي، ولې موږ دومره غریب خلک یو چې 3.5 میلیارده د حده زیاتې پیسې زموږ لپاره ځي، او له دې نه به انشاءالله ښه استفاده سیدو شي او طبعا د افغانستان اقتصاد لپاره کومک کوي.
حدیثی بیا دغه 3.5 میلیارد ډالر سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ورکول کیږي.
هغه تصمیم چې سپورې نه ده نیول شوی، اول خدای دې چې بل محکمه هم دغه تصمیم تایید کړي، د دې په خاطر چې اوسنۍ محکمې تصمیم سره تایید کړي. بیا نو ګورو بس امریکا څه پرې کوي، چې هغه ته نه ورکوي، بانک باندې ته نه ورکوي، حکومت سره تر څو پورې پرسنل نه پېژندل شي، یا هغه ځینې شرایط چې دوی لري هغه ورسره جوړ نه شي، نو ممکن دغه پیسې یا دغه موجوده صندوق ته ورکړي یا د دې په شان کوم بل صندوق سره د جوړ شي. خو په احتمال یعنی منطقا هغه زیات ده چې همدې موجوده صندوق ته سره لاړ شي. خو خدای کې کسي ازل دا د دې ظالمانو نشان نه راووزي، مطلق ډول باندې راووزي، بیا انشاءالله هر چېرته چې کېښودلې هغه به د افغانستان د خلکو او د افغانستان دولت په ګټه باندې به اوسېږي، او مشکل به ورسره هغه راوسي. خو زما بدنشته ده چې کنه خلاص شولې په غالب احتمال سره صندوق ته راوسي.
تاسو مخکې ویلي و چې د امانت صندوق پیسې په کار اچول شوې دي، تر اوسه دغه صندوق څومره ګټه کړې؟
دقیق ارقام هم راته نه دي معلوم سلويخت پنځه سلويخت کنه او راوتي دي داسې قریب په امکان لري په حدود دي پنځوس ملیون ډالر پورې څه د ګټه کړي اوسېږي خو دا خو هره ورځ ګټه ورباندې زیاتېږي نو په هغه اساس باندې ډیفیکلټ ښاغه ده که نه سموالې خو انشاءالله دې پنځه سلويختو پنځوس ملیون ډالر تر اندازې پورې به څه د ګټه اوسېږي او هغه هم هملته ذخیره شوي په امر حساب کې موږ تر سپورې دغه حساب نه هېڅ هغه نه ده کړی مصرف مو نه دی کړی حتی زر ډالر مو مور نه دي مصرف کړي خو هغه ګټه مور باندې زیاته کړې
په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق له غړي انوار الحق احادي سره د امریکا د محکمې د وړمې ورځې د فیصلې په اړه مرکه و د نیویارک ایالت منهتن محکمې پریکړه کړې چې په امریکا کې درې نیم میلیارډ ډالر د افغانستان بانک کنګل شوې شتمني د سپتمبر د یولسمې پیښې قربانیانو کورنیو ته نه ورکول کیږي.
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیفه کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي.
رانا ده په خبره لزدا کړو څخه لري پاتې کېدل رواني ستونزې ورته پیدا کړي. دا وازی رانا نه ده چې هر یو ورځ په تیری دلو سره د لوړو زده کړو هیله مړوي کیږي. د دې په چیر په زورګونو نجونې د خوندي او په هندونو د بیا پرانیستلو په تمه شي بشماري او خپل نامعلوم راتلونکي ته اندېښمنې دي. کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل د واکمنۍ په پایل کې لږ بګم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ خوندي وتړل. د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې په ټولو نا دولتي درو کې د ښځو پر کار له بندي سره د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې هم د ښځینهو پر مخ بندې کړې. پوهنتونونه په داسې وخت کې وتړل شول چې په اکثره پوهنځیو کې د نجونو ازموینې وي. له زده کړې څخه د زده کوونکو او محصلانو منع کولو پر دوی دومره بد اثر کړی دی چې په وینا یې دوی ته رواني ستونزې پیدا کړي دي. محصله رڼا چې خپل د پوهنتون او ولایت نوم نه مشخصوي وایي چې ورځ تر بلې روحي حالات په کور کې د ناستي او له زده کړو څخه د لرې پاتې کېدلو له وجې خرابیږي.
څومره قیدات دوی مطرح کړل چې څومره قوي جنوي دوی مورال دومره ضعیف که چې دې ته دوی اړ شولې چې بالاخره دوی خودکشي وکړي. مګم ځینې نجونې تر اوسه هم افغانستان کې په دې هیله شخصا زه خپل اوس د پوهنتون محصله یم ورځ تر بلې زه یو کتاب مطالعه کوا بالاخره تر څو پورې د دې په هیله باندې چې یو ورځ به زما د پوهنتون دروازه به خلاصه شي زه به وشم کولی پوهنتون ته لاړ شم زه به درس ویلې شم زما څخه به یو راتلونکي کې یو څه جوړ شي هیله لرم. اګم ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې دا خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پوهنتون دې نه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیفه کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي. دومره انتظار وروسته هم موږ په کورونو کې ناست یو نو انسان به څومره خپل مورال وساتي څومره پورې به په دې هیله اوسي چې یو ځل به یو امر سانه به راځي ودرېږي چې زموږ د پوهنتون دروازې به خلاص شي زموږ هیله به بیرته هماغس تازه شي. موږ دومره په درسونو کې وادار شوي وو چې موږ هر انسان هر جلی خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان د پاره ټاکلی یو بیل ګول د ژوند د راتلونکي د پاره درلوده مګم هغه هر څه ختم شول هر څه پای ته ورسېدل مګم تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي په داسې حال کې چې نظام هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې په نړۍ کې دوی په رسمیت وپیژندل شي د یو څه لپاره ته یو بشری حق راخلی سیاسي اړخ ته اړوي، دا هیڅ انصاف نه دی. هر جلی ته چې وګورې دا هیڅ منطق نه مني.
د مینې حسنزی په کابل طبي پوهنتون کې د وروستي سمستر وروستۍ ازموینه وه چې ناڅاپه یې د خپل پوهنتون د بندېدلو خبر واورېد. نوموړی وایي چې په دې دومره بد اثر کړی دی چې نور د ښه راتلونکي په هکله د فکر کولو توان هم نه لري.
د 2022 کال د دسمبر میاشتې نه راپدی خو چې پانتونونه، مکتبونه او ډیری وظایف د ښځو او نجونو په مخ بند شوي دي. واقعا دې حالات او وضعیت نجونې او ښځې ناهیلي کړي دي. نه تنه دا چې دې وضعیت په ښځو تاثیر کړی دی، بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي که هغه ورور دی که پلار دی تاثیر کړی او ناهیلي کړي دي، او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي. کله چې بهر وځو، کله چې وینو په محیط کې، جامعه کې، د ښځې ونډه واقعا ډېره کمه شوې ده د پخوا پرتله. هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیلي کوونکی دی او ناامیده کیږي. نو اکثرا فامیلونه فعلا په دوو وضعیتو کې دي، یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي، او کیدای شي داسې یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت، د افغاني ښځې په فایده ووسی، او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلي چې باید خپل وطن، خپله خاوره خوشی کری او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کری او له وطن څخه کډوال شي.
په کابل کې د مورا پوهنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او پوهنتون جوړ کړی و. وایي د ده په نظر له نارینه وو څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي. هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په هکله وویل:
ښځې د یوې ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کوي، نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه وو هغه لومړنی تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي، څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډېر ډېر مثالونه موږ لرو. اما راځي یوازې د ښځو د مور په رول خبرې وکړو، او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسېږي، نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولادو، د خپل کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري سوي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یو مور یو ښځه پوه نه شي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي، هغه به ضایع کېږي، هغه به صحیح نه مدیریت کېږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ، اوس عصر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا گیمونه یا له خراب میدیانه وساتي، دغه مخنیوي وکړي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخې دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږ غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږ بغیر خویندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فرجولای.
د پوهنتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنی حالت چې ښځینه باندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوي دي، هغه کسان ډیر ځورېږي چې ډیر پوهیږي. کومه کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړي دي، اوس چې د طالبانو حکومت لیک لوست نه پرېږدي، له زده کړو څخه لرې پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لرې خبره ده. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد ضیاء الحق شمس وایي:
اغه کسان چې ډیر پویږي په مسله باندې سر خلاصي هغه ډیر ضروریږي. دقیقا یو ډول کڼاو او رنز شته دی چې هغه د انسان د آگاهۍ په اندازه دی. هر څومره چې یو څوک په مسایلو خبر وي او څه نشي کړی هماغومره ډیر کړیږي. یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دې ته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپېریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي. واقعي وي ولري یو څه پیښه کې موجود وي بل ډول، اما غواړي بل ډول، پوهیږي په بل رقم. هغه څه باندې چې پوهیږي او غواړي هغه نشي درلودلی، د هغې په ضد باندې واقعي وي. دا طبعا کړاو بیخي ډېره وي او ژوند له رنځه ډکوي. که زده کړې ونه سي، زده کړو سیستم جوړ نه سي، طبیعتا خو بېسوادي لوړېږي. د بېسوادۍ سره برابر هماغه ټول افتونه چې د بېسوادۍ نه منځ ته راځي هغه په ټولنه کې دوام کوي. او په فردي لحاظ هم د کورنیو غړي څوک چې په زده کړه بلد و، علاقه یې درلوده، هغوی بېرته پاتې کېږي، نرمه کېږي، رواني تکلیفونه ورته پیدا کېږي، عمومي فشار په ټولنه کې زیاتېږي او د کورنیو هغه راحت او نسبي خوشحالي کمیږي.
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان، هغه که ښځینه وي یا هم نارینه، حق دی. د لیک لوست له بې شمېره ګټو سره یوه ګټه دا ده چې مېرمنې په دې پوهېږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی. حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لرې پاتې کېدل د ټولنې ورانول دي.
زده‌کړه د وګړو یو د اساسي حقوقو له جملې نه راځي. چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي، بیا دا په دې معنا چې د حق کې هیڅ نوه انعطاف پذیري امکان نه لري. وګړي یا انسانان د یوې نظام اساس دي، د یو دولت اساس دي، یو ټولنه د هغه پر بنسټ رامنځته کیږي. یعنی که چیرته یو رژیم غواړي مشروعیت د خپل ترلاسه کړي، هغه د خلکو په واسطه باندې کوي. نو د خلکو یو د اساسي او ډېر مهمو حقوقو له جملې نه د زده کړې حق ده. زده کړه ده چې پر بنسټ یو ټولنه انکشاف کوي، یو انسان په مختلفو اړخونو کې، که هغه سیاسي، که حقوقي، که اقتصادي او یا هم ټولنیزي، په دا ټولو اړخونو کې، په دا ټولو څانګو کې د ودې او د انکشاف عمده عامل همدغه زده کړه ده. نو د دې مکلفیت د یو شته حاکمه نظام په مقابل کې ده. که یو نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي، هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کېږي. له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه. د نظام د مشروعیت او د فاصلې د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عامل کېږي. دا نن سبا ثابته ده، بیخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي. نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت، د زده کړو نه د حق نه د محرومیت موضوع واقعا خواشینونکې ده. نه یوازې دا چې ښځینه و لپاره باید زمینه مساعده شي، بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډېره جدي پاملرنه وشي. کنه نو شته نظام خاصې هم مشروعیت نه لري. نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړی شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپېژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي، دوی تصامیمو ته، نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاصه پاملرنه وکړي، او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې د منګه د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې معنا چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی او په زغرده ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي:
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او ښځینه دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو، د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیله وکړ. ابو هريره رضی الله تعالی په باره کې راځي چې ورس هغه راغې بهر په بازار کې اعلان وکړ خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسي؟ منډه کې مسجد ته لاړ شي. دا وختونه چې نبی علیہ السلام وفات شو، د نبی علیہ السلام د وفات نه پس دا بازار ته راغ اعلان وکړ چې نبی علیہ السلام میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شي په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبوي ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی. خلک حیران شولو چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هریره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هریره ته مونږ سره ټوکې وکړې که څنګه، هلته خو څه شی مونږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې هم څه وکتل؟ خلک وایي چې هلته مونږ وکتل چې خلک ناست دي او بلته ښوونه کوي، معلمین دي او شاگردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وایي تاسو ته علم پرېښی دی. د دې زمانې په اصطلاح باندې مونږ کولی شو مونږ وایو چې مونږ علم ته، مونږ پوهې ته، مونږ زده کړې ته تشویق کړي یو.
شمه کټوازی چې په رواني برخه کې د ماستری ترکچې زده کړې کړې دي او بیا یې په همدې برخه کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې تدریس هم کاوه، وایي چې دا خبره عالمانو ثابته کړې چې که غواړي ټولنه له زده کړو څخه برخمنه کړي نو نجونې باسواده کړئ. همدا نجونې د سبا ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچی روزي. له شمې سره مې مرکه کړې. نوموړي په پیل کې وایي
تاسو پوهیږئ چې یو عالم ویلی وو چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو هلک نه درس ووایي، او که چیرې غواړئ یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چیرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېری کورنۍ شته چې د هغوی پلار به درس ویلی خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه ویلی. خو که چیرې یوه مور باسواده شي په هېڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشته یا بېسواده پرېږدي. رواني له 9000 که مونږ وڅېړو هغه ښځو چې درس ویلی ده، هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنی ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رازو وسنی حالت ته د دې څه چالو پاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالت چې د فتن دوی په کور کې نه ولسولې، د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي؟
دغه شرایطو کې زمونږ په ټولنه کې د یو چالو لپاره دغه د 12 سند اخیستلم ډېر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه، له ټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه حلول ډېر زیات سخت کار ده، ډېر زیات. خدا چې یو دمی داسې پریکړه کړې چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، څه بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل. بیا تقریبا د 2 میاشتو څخه زیات وخت کېږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل سول. دا څومره ډېر زیان رسولی شي؟
زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم، او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په 12 صنف کې وو، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله مونږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، مونږ هیڅ موخه نه لرو، مونږ نه پوهیږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسېدلی وو. خو کله چې د دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو، ته باور وکړه چې مونږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. مونږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته یې لاره پیدا کوله. بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم، هغوی باندې چې بند شو ډېر زیات قشر زمونږ نایلې شو، ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا مونږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زمونږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه دې زه نه کړه، تا درس ویل پلی خصوص شو اخیرم سو شو نو دغه پختنه لپاره باور وکي چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم ځکه چې ډېر نه هلیکون کې آل په دې راغلې ده واقعا جواب نشم مرته پیدا کولای چې دا حالت به تر کومه دوام کوي نو دی ممکن ډېر زیات نه هلی شي او دغه نه هلی د دې سبب کېږي چې دې پر اتلونکو کې جوړ خفګان او ډیپریشن ته لاړ شي
bale da waqt che tirigi pantun band khwanzai band aya da birta jabran kidalai si
pe surat ke zakache birta che arzakht lari haga waqt da ya us aga waqt na dera rasidalai chi mung waqfa pakwar ko ya dwa kala de mung da corona ra khatir zaya shu dwa kala hamus chikala da gana wa hukumat ra gala de mung zaya shu de mung da juno no chalor kala da gasi aw sharayat ki de afghanistan pa sharayat ki فکر کوم اصلا نه ایجاب وی چې دغه موږ جبران کړای شو د دې پر ځای چې موږ مخکې لا شو موږ چلوي کال شاته لاړو
bale شمې جانې تاسو خپل خوانځای لوستای بیا پانتون لوستای بیا کاری صحیته وتلی کار مکوو د طالبان حکومت وایي چې چاپریال مناسب نه وځکې خوانځي باند کړل پانتون نه باند کړل تاسو خپل عیني شاهد یاستای آی رښتیا چاپریال سم نه و
زنه پیغام چې د غسم چا پیریال څه ته وای که وایم چې زموږ ټولنه افغانی د خو افغانی ټولنه هم لرو کوای چې غیرتی د خو غیرتی ټولنه هم لرو کوای اسلامي د خو اسلامي ټولنه هم لرو نو دغه چا پیریال چې سم نه دی ز په دې واقعن ما دا تعبیر تر اوسه نه کړی چې سم نه دی څه معنی سم نه دی یعنی زموږ پلرونه هغه نیکونه هغه ټول به غیرت او چې بیا نو موږ پر خودلو چې په هغه چا پیریال کې مدرس ویلې ز شخصا خپل له چاپیریال کې چې مې درس ویلې اصلا ورنه بد خاطر نه لرم
آیا دوی د زده کړې پر ارزښت باندې پوهیږي نه نور څوک نه پریږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي تاسو څه اتسو هي څه فکر کوئ
دا څه خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پر مختګ وکړي او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهیږي چې مثلا کچیر زمونږ جون درس و نه وایي کوم چې ډاکټر و نه لرو خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجې ګوایا دوی خپل مور خور کوم ډاکټر ته بیای چاته بیای دا خو دوی متاجیږي نو زه فکر کوم په دغه یو سیستم پیړی کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهیږي خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي ځکه چې دوی پوهیږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنی یو سره یو شي یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پر مخ وکړي بیا دا هغه ټوله نه ده چې څوک یې نشي ماتولی نو زه فکر کوم دا بهرن فشارونه دي پر دوی
اکثره انجونې چې له موږ سره تماس نیسي دوی داسې له زده کړې څخه لرې پاتې دي په ژور خفګان باندې اخته سوي دي آیا ټوله ورځ خفګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده
نه په هیڅ صورت نه زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږئ ګورې دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده همداسې کوم کار کوو څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالی شونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې او پوهنتون کې او یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ دا هم یو همداسې یو مشکل ده چې باید الله را ورته پیدا کړي او په هیڅ صورت د نه ناهیلي کېږي خپل زده کړو ته د خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي ناهیلیتوب د حل لاره نه ده فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او الله را لري ناهیلیتوب ډیپریشن تتلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده او دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي د کورنۍ غړو ته څه مشوره لرې له خپلو لوڼو سره خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسي کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالات سمیږي
ډېر زیات ونډه لري بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري د دې پر ځای چې دغسې یو کلمات ورته وکاري چې اوس بالاخره تاسو څه جوړ شو د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته ضرورت لري ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ مېرمنې ځپلې دي رټلې دي یعنی دا نه اجابه چې یو پلار هم خپله لور تخریب کړي دوی د کلک ملاتړ وي زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه
برخه کې او د پانتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار په طالبان راوړي چې میرمنې او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو خو به درس او به تعلیم دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، ایله ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پرېږدئ چې هغوی درس ووایي، پرېږدئ چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ میرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړېږي. دوی اوس دا وایي که نه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه رسېدلي.
قدرمنه دوستان، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول حکم کې لشبګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه. حجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې حده چې اوس د دې په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټس اپ شمیره پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00420211 4001. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
اساسی او بشری حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن د میرمنو د مالی غختلتیا پاک باندې خبرې کوو. لمک سره میلمه د پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالی درې غړی ماهر مومند نوموړی وایي چې مالی غختلتیا په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. په خبره د دیار وګړي مسولیت دی چې ښځو ته د مالی پیاوړتیا زمینه برابر کړي. میلمه ته خرغلاست وایو او په پیل کې ورنه غواړو چې د مالی غختلتیا پاکله خبرې راته وکړي.
مالی غختلتیا دې ته ویل کې چې نه تنها له نظر نه یو انسان چې دی بډای اوسیږي، بلکې هغه طریقو باندې په لارو باندې هم آگاه اوسیږي چې څه رقم مصرف وکړي، په شیانو باندې مصرف وکړي، څه رقم سپما وکړي، څه رقم پس انداز وکړي، او دا چې څه رقم د خپل پیسو نه ښه استفاده وکړي. نو نن دا په دې معنی ده چې نه تنها دا چې مالی نظر یو انسان باید بډای اوسیږي، بلکې په دغه طریقې پوښي چې دغه خپل مالی غختلتیا او بډایتوب چې نور هم څه رقم اضافه کړي، په دغو طریقو باندې پوښيږي.
هغه میرمنې چې دوی اقتصادي پیاوړتیا نه لري، دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
کېدای شي چې پاغو ټولنه کې چې مثال غربي ټولنه دي یا نور مملکت تونه دي، هغه کېدای شي داس کامرون ته وګمارل شي چې هغه انساني کرامت چې دی هغه تر پښو لاندې کیږي، یا په افغانستان کې ورته په ټیټه سترګه باندې وکتل شي، یا په افغانستان کې مثال هغه حق چې دی یو ښځې سالم حق دی په ټولنه کې او په کور کې په فامیل کې هغه حق دې شور نکړل شي، صحت خوونه وسیږي، ډاکټر ته بونتل شي، کله چې مثال ولادت کوي خواړه چې دا ضرورت پرتل لري کېده شي هغه ته لاسرسی ونه لري. په ټوله کې ویل شي چې مالی نه غختلتیا د خره لپاره ډیر زیات بد واقع لري نسبت یو نارینه. خو ته مالی نه غختلتیا چې دا هغه مشکلات چې سړیان ورسره مخ کېده شي هغه خورته حتمان مخ کیږي، بلکې خرو ته تاوان چې دی ډیر زیات رسی کله چې دی مالی غختلتیا ونه لري.
کله چې میرمنې خپل ګټه ولري په ما خبره په خپل پخو ولاړې وي، دا څومره به ورته خدي؟
دا خو ډیر ورته خدای، ځکه چې نه تنها دا چې خپل ځان ته رسیدګي کولای شي، خپل تعلیم ته رسیدګي کولای شي، خپل صحت ته رسیدګي کولای شي، خپل هغه کالي چې ورته ضرورت ده یا غاڼه چې ورته ضرورت دی هغه ته رسیدګي کولای شي، بلکې خپل هغه چارو اطراف کې چې نور کسان دی هغه ته هم رسیدګي کولای شي. مور پلار ته ګټه رسیږي، خویندورون ته ګټه رسیږي، که خاوند ولري خاوند ته ګټه رسیږي، ماشومان ته ګټه رسیږي، او په ټوله کې ټولن ته ګټه رسیږي. نو دا چې خزه غختلتیا ولري د مالی لحاظه دا چې ډیر مهمه ده. او که تاسو ورته د مدنیت سره سره د اسلام له نظر هم وګورئ، په اسلام کې هم په خوامنګه خزه درلودل چې مالی غختلتیا درلودله، تجارت کولو. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولنی خزی تجارت کولو چې حضرت محمد سلام یې وګمارلو کار باندې او حضرت محمد سلام هغه ته کار کولو یعنی د هغه په هغه دارایی او شتمنی باندې کار کولو او ګټه پر کوله. نو دا شی چې دی د اسلام له نظره هم مهم دی، بلکې د مدنیت له نظره هم مهم دی. موږ په نورو ټولنو کې دا وینو چې ښځو ته د کار آزادی، ښځو ته د شغل آزادی، ښځو ته د مالی غښتلتیا، د چانسونو مهیا کول، دا هغه شیان دي چې موږ یې پرمختللو ټولنو کې په آزاده توګه او په واضح توګه کتلی شو.
مخکې تر دې چې د افغان میرمنو په اوسني مالی حالت باندې خبرې وکړو، د جمهوریت وخت ته ورګرځو، که درته ووایي چې په ښارونو کې میرمنې د خپل اقتصاد پیاوړتیا لپاره په کومو کارونو بوختې وي؟
کله چې موږ هغه د جمهوریت د دورې خبره کوو او بیا پکې د ښارونو خبره کوو، البته هلته موږ لیدل چې ښارونو کې ښځو تجارتونه درلودل، رستورانتونه درلودل، ښځو په آنلاین او ډیجیټل بخش کې بزنس نه درلودل، بعض خلکو پکې موبایل اپلیکیشنونه جوړ کړي ول چې دا غیله طریقه خپل ځان ته مالی غښتلتیا ورکړه، او په نورو مختلفو تبصات او تجارتونو کې دوی چې صحیح ولې برنامې هم د دولت لخوا نه او د خارجي مملکتونو د خوا نه د ښځو د مالی د غښتلتیا لپاره پلاس رسۍ کې ولې خلبتا، او دا ټریننګونه چې تر رقم یو څوک یو ښځه وکولای شي چې مالی غښتلتیا پیدا کړي، دا غي ټریننګونو موارد منګه ډیر زیات پستر ګولیدل.
تاسو ویل چې میرمنې په دې کارو باندې اختاوې مخکې لدینه چې جمهوریت سقوط وکي، اوس چې خځې په اکثره ادارو کې له دولتي او غیر دولتي دندو څخه لري شوې دي، دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې مالی غښتلتیا ولري؟
دلته خو په عمومي صورت مشکل دا موجود ده چې کله هغه حاکم نظام د ښځو د مالی غښتلتیا مخنیوي وکوي، کار ته پرې نه دي، وظیفې ته پرې نه دي، نه تنها دا چې دولتي ادارو کې بلکې په غیر دولتي ادارو کې کار ته پرې نه دي، له دې سره سره تجارت ته سرمایه ګذاري ته پرې نه دي. نو دا عمومي صورت باندې سخته ده چې دلته موږ د دې لارښوونه وکړو چې څه رقم ښځې کولی شي چې مالی غښتلتیا پیدا کړي. خو بیا هم بعضې کارونه دي چې ښځې اوس هم کولی شي، هغه دا مثال آنلاین باندې شیان تولیدوي، کلاسي صنایع یا نور شاندی هغه کولای شي د فیسبوک له طریقه یا دا کارونه کولای شي، مګر موږ باندې کله چې هغه اوزا ورته برابر نه، کله چې هغه محیط ورته برابر نه، کله چې د حاکم نظام خو نه د حمایت بونی شي او زمينه ورته برابر نه شي، نو پر ټوله کې دا ویل شي چې دا پرمختګ وکړي. مګر د دوه ملتونو سره سره هم بار طریقې شته چې خلک پاږي کې وکولای شي چې خره مالی غښتلتیا ته اقلا خپل کوشش وکړي، کاغه هنر سیګل کڅنګه خو اولو د جمهوریت په دوري کې ما کوشش کولای شي. خبردار شي که دوی تولید لري، واړه تولیدات لري، کور کې دغه تولید کولای شي، کولای شي چې د خپل نارینه او فامیل غړو له طریقه دغه بیا بازار ته عرضه کړي. مثال څوک په کور کې غالۍ جوړوي، قالینې جوړوي، خپل نشي خطوله بیرون، نو هغه کولای شي په کور کې ورور ته، پلار ته، میړه ته، زوی ته، دوی ته ورکړي چې هغه بیا بازار ته ویسي او عرضه د خپل فامیل هغه اقتصاد پر ښه کړي.
بله، کله چې د مالی پیاوړتیا خبره کوو، نو نه یوازې داسې د ښارونو ښځې د ته اړتیا لري، بلکې کلیوالې میرمنې هم بېلابېل لګښتونه لري چې دوی باید پیسې ولري. تاسو د کلیوالو میرمنو ژوند په دې اکله څه ډول ګورئ؟
مهمه پوښتنه ده. افغانستان کې زیات خلک چې دي په کلو بانډو کې اوسېږي. صحیح ده چې د نفوس له نظره به د افغانستان دغه پنځه غټ ولایتونه کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ چې دی نفوس زیات وي، مګر باید د نظر نه ونه غورځول شي چې په کلو بانډو کې په نورو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې هم خلک ژوند کوي، میرمنې هلته ژوند کوي. هغه میرمنې چې په دغو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې ژوند کوي، هغوی هم مختلف تشبثات چې دي پخوا هم په لاره اچولی شو، بوتم په لاره اچولی شي، لکه کوک کې د وړوکي فارمونو درلودل، چرګو د فارمونو درلود، یا مثال وړوکي شنه خونې چې ورته ویل کېږي، کنه چې دا په کورونو کې داخل ټرابري چې ورته وایي، کنه توت زمینی ادا شیان چې دي هغه، یا هم غالۍ جوړوي، یا هم لاسي صنایع جوړوي. نو دغه شیان چې دي ښځې په کور باندې دغه کارونه کولای شي. خوایم کول زما په نظر اوس هم لګیا دي دا کارونه کولای شي چې هغه خپل مالی غښتلتیا لا هم پسې پیاوړی کړي. بل خبره دلته دې ته راځو چې ما خپله شخصا کله چې په افغانستان کې ژوند کولو د یوې مالی ادارې رئیس و، ما منګه په افغانستان کې داسې بدون انټرست نه یا بدون سود نه قرضې برابر کړی چې ښځو ته مو خپلو بانډو کې قرضې ورکولی چې دوی وکولی شي هغه کورني تشبثات پر شروع کړي. او د دې هغه تاثیر ما خپله لیدلی دی، تاثیر داسې و ښځو باندې چې کله چې یو ښځه مالي غښتلتیا به پیدا کوله بیا په کور کې هغه نارینه هم ورته زیات توجه او اهمیت ورکولو په هغو مسایلو کې به چې پخوا د دې نه مشوره نه اخیستله، د هغې نه وروسته به چې دا مالي لحاظه غښتلې وله مشوره به یې ترنه اخیستله.
که درته وایي چې په کومو کورنیو کې چې مېرمنې خپله ګټه نه لري دا څومره په کورنۍ کې تر فشار لاندې راځي او له دې نه هغه کوم واک اختیار کوم حق چې لري اته هغه ورنه اخیستل کېږي؟
ګوري بدبختانه په افغانستان کې موږ بعض کارونه چې دغه سنتي ټولنې معیار وي هغه کارونه کوو چې هغه کېدای شي د اسلام سره او د مدنیت سره تطابق ونه لري. نو دا لیدکی په افغانستان کې چې کله یو ښځه مالي غښتلتیا ونه لري نو کېدای شي چې په ډېرو مهمو د ژوند په فلو کې د هغې نه سلا او مشوره واخیستل شي. مثال د یو اسلامي خبره ده چې د یو ښځه نه کله چې واده کېږي کله چې په نکاح کېږي د دې د رضا پوښتنه دا یو اسلامي خبره ده. مګر په پس رفتار ټولنو کې لکه په افغانستان کې په بعضو مناطقو کې چې دا سنتي ژوند ډېر زیات برسېره دی نسبت اسلامي ژوند ته مدني ژوند ته، هغه ته کېدای شي چې د ښځو نه هغه ابتدایي حقوق هم واخیستل شي لکه د دې پوښتنه کول چې مثال د پانی کس سره آیا دا واده کوي که نه کوي او یا هم په نورو مسایلو کې د هغوی سره مشوره کول او صلاح کول هغه صحیح بخش کې وي که په تعلیمی بخش کې وي یا په نورو بخشو کې وي. نو کله چې ښځې مالي غښتلتیا پیدا کوي هغه رول د دوی چې دی هغه نور هم برجسته کېږي او په کور کې په ټولنه کې چې دی خلک ورته غوږ نیسي هغه د ټولنې عزاوي هغه کله خپل فامیل عزاوي ورونه خویندې میړه پلار زمن دا ټول چې دی ورته بیا د قدر پر سترګه باندې
له بده مرغه دام لیدل کېږي چې کله یو ښځه خپلې پیسې نه لري حتی دا ډاکټر ته نه بیول کېږي که یو ځل بوزي په دوام ځل دریم ځل چې سره لیدې ډاکټر غوښتي مګر دا د کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کېږي. هغه عامه خبره هم دا چې کومه سي دومره تا ته دومره کومه کوچاره ورځي بوزو ډاکټر ته په دغه ستونزو کې د کورنۍ په منځ کې خبرې راته وکړي
بیا خو دا ټول بیرته راګرځي هم دې ته چې کله چې د یو کورنۍ اقتصاد کې نه وي مالی غښتلتیا ونه لري نو تنها دا چې هغه صحیح موارده ته لاسرسی نه لري بلکې نورو شیانو ته هم لاسرسی نه لري. د مثال په ډول باندې یو ابتدایي برخه یو انسان باید ورته لاسرسی ولري هغه دا چې کامل خواړه چې دی په مختلفو میوو کې نباتاتو کې په مختلفو غوښو کې مختلفو نورو خوراکي موادو کې توک پیدا کیږي. نو کله چې دغه کامل خواړه یو څوک ونه لري هغې صحت ښه نه وي او کامل خواړو د درلودلو دپاره مصرف پکار دی پیسې پکار دي. نو د همدې ځای نه که تاسو شروع وکیا چې کله کامل خواړه ونه لري د هغې صحت ښه نه دی کله چې صحت ښه نه وي هغه ډاکټر ته ضرورت لري تک دپاره پیسې ضرورت دي بیا هم د دې مالی حالت کنه ده پیسې نه لري چې ډاکټر ته لاړ شي. او بدبختانه موږ په افغانستان کې داسې قوي صحي سکتور هم نه لرو چې دولت دې په دې باندې قوانینږي چې د عامه شفاخانو او روغتونو له خوا دې د خلکو تداوی او علاج شي. نو ځکه بیا دلته ضرورت هغه خصوصي طور کې چې کوم یو ډاکټران دي هغوی ته پیدا کړي او په هغې باندې مصرف را دي. نو دا ټول چې دی که تاسو هغه ابتدا او مبدا ته وګورئ همدغه بد اقتصاد دی مالي نه غښتلتیا ده دا د هغو ټولو مشکلاتو زیږنده ده. او په اسلام کې هم نه پیسه دا ته یا مالي نه غښتلتیا ته په بده سترګه باندې کتل او کوم کسان چې مالي غښتلتیا کوي بیا هغه په ټولنه کې د نورو هم کومک کېږي خلکو ته زکات او خیرات رسیږي. نو ځکه په اسلام کې هم په دې باندې ډېر زیات تاکید شوی دی چې خلک ټولنه باید هغه مالی فعالیت ولري چې مالی غښتلتیا ته ورسیږي. کومې ټولنه چې مالی فعالیت نه لري تولید نه لري مصرف یې د تولید زیات وي او په نور باندې ملکي وي هغه چې اقتصاد خراب کې موږ هغه کې دغه عامل همدغه دی چې هغه مالی حالت مخنن افغانستان دا لیدلی دي چې پخوا به دغو جنګي ډلو سره ترورستانو سره خلک یو ځای کېدل یو دلیل پیدا و چې کړو بندو کېدل بل کار نه درلودل زراعت نه درلودل به نه درلودل دوکانو تجارت به نه درلودلو مګر فامیل نفقه به ورته غاړه وله نو دې لپاره چې هغه خپل فامیل ته نفقه ورکړي نو دوی به هغه د ترورستانو ښکار کېدل هغه ترکستان به چې 5000 خپلدارې وټ ورکړلې 1000 به ورکړلې بیا په دې باندې دوی هغه د انسانانو د مرګ تجارت کولو ډېرې ناخوالې زیږوي او مبدا منشا د ټولو مشکلاتو دغه صحیح دي که تعلیمي دي که هغه د ټولنې سلامتیا ده او د ټولنې هغه صلح او امنیت دی.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو که بیا هم دې ته راسو چې که په یو کورنۍ کې خاوند مالی غښتلتیا ونه لري مېرمنې هم ونه لري دا بیا څومره د تاوتریخوالي لامل ګرځي او یو هغه اساسي حق چې د کورنۍ آرامښت دی دا له منځه ځي او بالاخره بیا پایله څه وي؟
پایله خو یې دا وي چې کله مالی غښتلتیا وجود ونه لري په کور کې بدبختانه افغانستان کې دا لیدل کېږي چې د وهلو ټکول وي په هغې کې د فامیلونو جدا کېدل وي په هغې کې حتی دا لیدل شوي دي چې خلک په مالي لحاظه په کوم مسایلو باندې چې جنګ کېږي هغه ته خلک پکې حتی وژل کېږي پایلې ډېرې زیاتې بدې وي مګر دغه روحي حالت د یو فامیل چې هغه روحن آرام و یا هغه چې دی همیشه چې دی په خطر کې اوسېږي داسې یو کور کې چې مالی غښتلتیا نه لري کله چې په فامیل کې پیسې نه وي هغه اساسي ضرورت پوره نه شي نو همیشه جنگ وي جدل وي بده رویه وي هغه که د ښځو سره وي که هغه د ماشومانو سره وي هغه که د نورو خویندو ورونو سره وي په منځ کې هغه مشکلات چې وي همیشه ډېر زیات وي.
مومن صاحب اوس خو دا واضح خبره ده چې هغه لوی تجارتونه د میرمنو لپاره نسته وظیفې نسته که دوی له وړکیو کارونو نه شروع وکړي مثلا په کور کې خیاطي کول یا د کلي ښځې په کور کې د چرګانو ساتل د څارویو ساتل چې معمولا دوی فکر کوي چې دا به چندان ځای خیورې نیسي دغه به څومره ګټور واوسي د دوی په اقتصاد کې؟
ګوره دا واړه تجارتونه چې دی که تاسو د دنیا اقتصاد ته وګورئ هغه مملکتونه چې اقتصاد پیاوړی دی په هغې کې واړه تجارتونه او تشبثات چې دی ډېر غټ رول لري که تاسو استرالیا اقتصاد ته وګورئ چې کوم ځای کې چې زه اوسېږم دلته دغه واړه تشبثات یا سمال بزنس چې ورته وایي د استرالیا د ټول هغه جی ډی پی چې دا چې هغه مالي فکتورونه دي د قوت د یو مملکت هغې کې که تاسو وګورئ 40% دغه واړه تجارتونه چې دي دغه رول لري له دې سره سره که تاسو هغه زراعتي بخش ته وګورئ زراعت هم د اسالیا په اقتصاد کې ډیر زیات رول لري اگر چې کدا زراعتونه چي دي او مالداری چي دی واړه هم اوسېږي نو دې ته باید سړی داسې په کم اهمیت باندې او کم نظر ونه ګوري چې مثال د چرګو وړوکی کاروبار چې یو ښځه کوي هغې کې به څومره ګټه وي یا مثال که ښځه په کور کې یو گرین هاوس جوړوي نو د هغې به ګټه کمه وي او دا باید ونه شي د دغو وړو وړو شیانو نه د انسان اقتصاد چي دی پیاوړی کېږي مهمه دلته دا ده چې تداوم پکې اوسېږي مثال یو ښځه په یو کلي کې چرګو فارم لري 500 یا 600 چرګې ساتلې دي دغه که په متداوم شکل باندې ادامه ورکړي په ټوله کې دا چې دا ډېره زیات ورته ګټه کوي دا یوه خبره بله خبره دلته دا ده چې زه غواړم وضاحت ورکړم چې د مالي له نظره د یوې ښځې آگاهي ډېره زیاته مهمه ده په څه معنی په دې معنی چې یو کله چې ښځه په دې باندې پوه شي چې مثال کومه پیسې چې دې ته په لاس ورځي هغه په داسې شیانو کې سرمایه ګذاري وکړي چې هغه ورته په آینده کې ګټه کوي مثال په افغانستان کې دا روان ده چې ښځې سره زر اخلي سره زر چې دا ډېر زیات فی دې معنا چې د سرو زر قیمت تاسو په تېرو لسو کلونو کې وګورئ دا تقریبا دوه چنده اوچت شوی دی مثال پخوا که چا د 10000 افغانۍ سرو زر درلودل هغه سرو زر چې دي اوس 40000 افغانۍ ارزښت لري نو په دغو شیانو کې دوی چې څومره کولی شي باید خپل اضافي پیسې چې دي هغه باید سرمایه ګذاري وکړي ځکه دغه پیسې سات په کور کې چې ده د دې نه ډېر ښه ده چې دغه پیسې مثال په سرو زرو باندې ولګوي ځکه چې قیمت د سرو زرو په نړیوالو مارکیټونو کې اوچتېږي او دا په افغانستان کې هم همدغسې د سرو زرو قیمت چې اوچتېږي مګر باید ښځې زموږ خویندې او میندې په دې باندې پوه شي چې څه رقم سرو زر واخلي لکه مثال زه په خپل کورنۍ کې چې زموږ ښځینه سرو زر اخلي بعضې وخت کې دا وي چې مثال په هغو سرو زرو کې داسې غمي وي چې هغه غمی خپله سرو زر نه دي مګر د سرو زرو په قیمت باندې طلا فروش حسابوي چې دا د شیان نه باید خپل ځان لرې وساتي مګر هغه سرو زر واخلي چې خالص سرو زر وي او په هغې کې د غمۍ چې د طلا په قیمت باندې خرڅېږي د هغو نه مثال مخګیري وکړي او هغه شی واخلي بله خبره دلته دا ده چې پسنداد ډېر زیات مهم دی کوم کسان چې په دې باندې پوهېږي چې د مثال د هفتې 10 افغانۍ یا د هفتې 100 افغانۍ پسنداز وکړي سپما وکړي او دا په یو کال کې بیا دا وګوري چې دا چې دا ډېر زیات پیسې کېږي هغه ټولنه چې په مالي نظره آگاه دي باخبره دي هغوی پسنداز زیات کوي اگر چې هغه پسنداز ډیر وړو کوي دغه خلک چې آگاه وي په هغه شیانو کې سرمایه گذاری کوي چې ورته ګټه لري لکه سړک کسان آگاه دي نظره او بیا هغه شیان اخلي چې ورته واقعیا ضرورت لري رښتیا ورته ضرورت لري او کوم اجناس چې د کور دپاره اخلي په اقتصاد کې مونږ یې اصطلاح لرو په انګلیسي یوټیلایزیشن ورته وایي. یوټیلایزیشن په دې معنا چې مکمل استفاده د یو جنس نه باید وشي. مثال په کور کې تلویزیون اخیسته دی باید د دغه تلویزیون تر اعظمي حده پورې استفاده وشي تر هغه وخت پورې تر استفاده وشي چې دا شی مثال نور کار نه کوي او بیا د هغې نه وروسته د بیا مثال بل تلویزیون واخلي. مګر مونږ په افغانستان کې دا وینو په پسرفته ټولنو کې چې مالي آگاهي چې څوک ونه لري ښځې وي که سړیان وي تلویزیون مثال دوه کال تیر کړي وای د دې ماډل تیر شلو اوس یو بل باید واخلي. موټر کار کوي زی بل موټر اخلي. مثال په کور کې فرنیچر جوړ دی که صحیح مشکل نشته پکې مګر زی بیا بل اخلي. نو دغه شیان نه چې کله د مصرف نه جلوګیری وکي سپما وکي او خپل پیسې په هغه شیانو کې سرمایه گذاری وکړي چې ورته ګټه لري دغه شیان په ټوله کې بیا دا کولای شي چې د ښځې مالی غښتلتیا زیاته کړي د هغې کورنۍ مالی غښتلتیا زیاته کړي او د دې په نتیجه کې بیا دای چې صحت هم ښیي په دې نتیجه کې بیا دای چې تعلیم هم زیاتیږي او تعلیم بیرته بیا ورته پیسې راوړي ورته او هغه روحي سلامتیا چې په کورنۍ کې باید اوسیږي هغه هم پر ځای باندې پاتې وي خوشاله وي روابط د خپل فامیلونو سره ښه وي د زوی او د مور ښه وي د ښځې او د میړه ښه وي د خور او د ورور ښه وي او په منځ کې په ټولنه کې هغه سلامتي چې او خوشبختي چې هغه زیات ترایجه کی.
درنو دوستانو دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مودي خزو د مالی غختلتیا د حق پکله په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوال ادارې لغړی ماهر مومن سره خبري وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری